دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې تاسو د مخکخو خزو پروګرام او همدارنګ نیمه نړۍ پروګرامونه اوریدلی شئ. خو تر هغه مخکې په مخکې د دې سات خبرونه ده. تیر شپه د پکتیکا ولایت مرکز شرنه کې درې بابا د هلکانو خونځي تخریب شوي دي. افغان چارواکي وایي د روزګان ولایت په چورا چینارتو او خاص روزګان ولسوالیو کې د ملي اردو په عملیاتو کې وسلوال طالبان وشل شوي دي. او رپورټونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو له امله سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وشل. بشپړ خبرونه واورئ. رپورټونه وایي چې تیر شپه د پکتیکا ولایت مرکز شرنه کې درې بابا د هلکانو خونځي تخریب شوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس انجینر محراب الدین شفق ازادي رادیو ته وویل تیر شپه وسلوالو په شرنه کې د حضرت بلال، خواجه خیل او سید جلال بخاري په نامه د هلکانو لیسې د مینونو په وسیله تخریب کړي دي. شفق وویل درې مکتب متاسفانه چې په مرکز شرنه کې چې یو یې د حضرت بلال په نوم وو، د خواجه خیل او یو هم د سید جلال بخاري په نامه لیسې چې درې واړې لیسې دي، تقریبا 15-16 زره هلکان پکې ذکر کوي دا تخریب شوی دی. نو موږ زیاته کړو وسلوالو د یاد خونځیو ساتونکو له خونځي استلیو به خونځي د ماينونو او راکټونو په وشتلو تخریب کړی او لمنځي وړي دي. د دې پیخي مسولیت کومې ډلې یا شخص په غاړه نه دی اخیستې. افغان چارواکي وایي د روزګان ولایت په چورا او چینارتو او خاص او روزګان ولسوالیو کې د ملي اردو په عملیاتو کې وطن وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. جنوب کې د 215 اتل قلی اردو ویان یحیی یالوی نن دوشنبه ازادي لړیو ته ویل د عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې شوي چې پکې د وسلوالو طالبانو یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم لمنځه وړل شوي. وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د دې عملیاتو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د مرکز ترین کوټ اړوند د پایناوا سیمه کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د برید یادونه کړې چې د طالب ویان قاری یوسف احمدی په وینا څلور هموای ټانکونه ویجاړ کړي او څو تنه افغان سرتیري وشل دي. اخو بلخ کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو دولت آباد ولسوالۍ د چاهي سیمه نیولې ده. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبريال د سیمه ایزو امنیتي چارواکو له قوله وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د دولت آباد ولسوالۍ په چاهي سیمه بریدونه پیل کړل. وسلوالو طالبانو بیا په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د چاهي سیمه بازار د دوی تر ولکې لاندې دی او د غلطې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات راوړي. د دولت آباد ولسوالۍ امنیه کمانډان فضل الدین نجمزاده ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو د ځپلو لپاره یې عملیات پیل شوي دي او ډېر زر به د چاهي سیمه له وسلوالو طالبانو بانو پاک کړی. او د کابل په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیه په بیساري توګه لوړه شوې. د کابل د صرافانو د شورا ویان مجید احمدزاده نن ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړی ځل دی چې یو ډالر د 40 افغانۍ سره تبادله کیږي. نوموړي زیاته کړه د مرکزي بانک لخوا بازار ته د ډالرو په عرضه کولو کې کمی د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو د لوړېدو مهم سبب دی. نوموړي همدارنګه وویل چې په ډیرو ولایتونو کې د افغانیو تر څنګ له پاکستانیو کالدارو او ایراني تومنو استفاده هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو د ارزښت لوړېدو سبب شوې ده. د کابل د صرافانو د شورا د ویان په وینا په افغانستان کې نامناسب سیاسي او امنیتي شرایط هم د دې سبب شوي چې د خلکو لخوا ډالر زیات واخیستل شي. رپورټونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو او له امله سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وشلي. ویل کیږي چې د دې ایالت له 15 ولسوالیو څخه 11 د شنبه او یک شنبه په ورځ بارانونو او سیلابونو ځپلي. ځایي چارواکي وایي چې د شاهجهانپور سیمه تر ټولو ډېره ځپل شوې، چیرې چې شپږ کسان وژل شوي دي او د دې ویره شته چې د قربانیانو شمیر زیات شي. په برما کې وی محکمې د رویټرز خبري اژانس دوه تنه خبريالان د روهنګیا اقلیت په اړه د ریپورټونو ورکولو په تړاو په وکاله بند محکوم کړي. د برما د قضایي سیستم یو قاضي د دواړو ژورنالستان 23 کلن والون او 28 کلن کیاو سیو او د دولت د اسرارو د قانون په ماتولو مجرم بللي او پرې د وکلن زندان حکم کړي. د محکمې له حکم وروسته محکوم شوی خبريال والون وویل زنه ویریګم ما کوم ناسم څه نه دي کړي او په عدالت، ډیموکراسي او ازادۍ باور لرم. دا محکمې له حکم وروسته د رویټرز خبري اژانس مسؤول ایډیټر په یو بیان کې ول نن د میانمار رویټرز خبريالانو او هر چیرې چې نور رسنۍ دي د غوی لپاره یو خوښینهونه کې ورسته. د برما د محکمې د حکم نړیوالې غندنې راپورته کړی او د اې د رسنیو پر ازادۍ یو برید بللې. په میانمار کې د امریکا سفیر سکاټ مارشل د محکمې حکم غندلې او هغه د ژورنالیستانو او د رسنیو د ازادۍ لپاره خوښینهونه بللې. ملګرو ملتونو بیا سمدستي د دې دواړو خبريالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکایي سناتور جان مکین جسد پرون د خصوصي مراسمو په لړ کې د میریلند ایالت پاناپولیس ښار کې خاورو ته وسپارل شو. یو اتیا کلن مکین د تیر جولای میاشت په 15مه نیټه ومړ او د یو لړ پراخو رسمي غونډو په ترڅ کې وروستي مراسم پر ځای شول. جان مکین چې د مغزو په سرطان اخته و په پوځي مراسمو سره د اناپولیس ښار د سمندري ځواکونو په اکاډمۍ کې خاورو ته وسپارل شو. او د ایران مذهبي مشر علي آیات الله علی خامنئی د خپل هیواد پر وسلوالو ځواکونو ټینګار کړی چې خپل دفاعي وړتیاوې د پیاوړي کړي. نوموړي په عین حال کې د جګړې د پیښېدو احتمال کم اهمیت بللی. د خامنئی رسمي ویبپاڼې ویلي، نوموړي د ایران د پوځي قمندانانو سره په خبرو کې وویل، د سیاسي ارزونو پر بنسټ د پوځي جګړې احتمال کم دی، خو زیاته یې کړه وسلوال ځواکونه باید بیدار واوسي او د پرسونل او تجهیزاتو له پلوه خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کړي چې ایران د خپلو لرې وطن وشتونکو توغندیو د ظرفیت لوړولو پلان اعلان کړ. وی ویل چې دوی غواړي معاصرې جنگي جټل وتکی او وبتلونه ترلاسه کړي. دا خبرونه
مخکخه خزي
بلې درنو اردوونکو، تاسې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه له ازادي راډیو څخه اوریدل. نن دوشنبه ده او هغه ستاسو خبرې هر دوشنبه دا وخت یو مخکخه میرمن در پیژنو. وړاندې مو د همدې خپرونې اوریدو ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. په دې لړۍ کې مونږ نن له نعیمې غنی سره آشنا کوو. نعیمې غنی که څه هم په ښوونځي کې تر ډېره زده کړې نه دي کړې، خو زده کړو ته نه هم نه دي ویلي. هغې په کور کې ځان رسولی او اوس یوه مشهوره لیکواله ده. وړاندې په خپرونه کې د ژوند همدا لوړې ژورې تیارې او رڼاوې څېړو، خو د لا آشنایۍ لپاره یې لنډ ژوندلیک له فرشتې مرسل څخه اورو.
نعیمې غنی د میدان وردګو په ولایت کې نړۍ ته سترګې غړولې، خو له پیدایښت وروسته په کابل کې میشت شوې. تر اووم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو په همدې زده کړو یې بسنه نه ده کړې، بلکې په کور کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ. وروسته یې د ښوونکو د روزنې پروګرام تعقیب کړ او هڅو یې د ښوونې او روزنې په برخه کې د لیسانس تر کچې رسولې ده. له زده کړو سره یې هم مهاله د میرمن کلتوري او ادبي بهیر غړیتوب واخیسته. د دغې ټولنې د راپور او معلوماتو برخه مخته وړي او تر څنګ یې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. میرمن غنی څلور چاپ شوي کتابونه لري او د ټولنې لپاره یې د خدمت لړۍ لا روانه ساتلې ده.
خو ګوردونکو، زمونږ د دې اونۍ د مخکښې ښځې د نعیمې غنی لنډ ژوندلیک مو له فرشتې مرسل څخه واورېدل. اغلی غنی، همدا اوس زمونږ سره په سټوډیو کې د میرمن غنی زمونږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلې. مننه چې بلنه مو منلې او د یوې مخکښې ښځې په توګه راسره په خپرونه کې غږېږئ. ستړي مشئ.
ډېره مننه. تاسو هم ستړي مشئ او د رادیو له لارې ټول هغه اورېدونکو ته چې همدا اوس زموږ خپرونه اوري او موږ ته غوږ دی، هغوی ته هم ستړي مشئ وایم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ.
ډېره زیاته مننه. خیر اوسئ. درنو اردوونکو، د ټولنې په بېلابېلو برخو کې د میرمنو رول ته تاسې په کوم نظر ګورئ؟ خپل پیغام مو 0 اووه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته راته پرېږده. او که غواړئ مخامخ راسره خبرې وکړئ، پیغام راته پرېږده، او یا زموږ د دې اونۍ له میلمنې اغلې نعیمې سره خبرې کول غواړئ، نو 0 اووه نهه نوي 2 سوه درې 1500 او 0 اووه سوه اته سوه دوه ویشت 2 سوه پنځه پنځوس زموږ سره د مخامخ اړیکو شمېرې دي. د خپرونې په دوام کې دا شمېرې بیا وایم، خو مخکې له دې چې له تاسو سره خبرې وکړو، د اغلی غنی لنډ ژوند لیک مونږ ټولو په ګډه سره واورید. خو پوښتنه دا ده چې اغلی غنی، تاسو ولې ښوونځی په نیمه کې پرېښی وو؟
بله، لکه څنګه چې پوهیږئ چې په افغانستان کې داسې شرایط راغلل چې نجونو نه شوای کولای چې زده کړې وکړي. ما پرېښی نه و، بلکې زمانه شوی وم چې باید ښوونځي ته لاړه نه شم، د کورنۍ له خوا نه، البته د شرایطو له خوا نه. نو بیا دا باعث شول چې زه خپلې زده کړې البته په ښوونځي کې پرېږدم. ما خپلې زده کړې پرېښې نه وې، منظمه توګه ما خپلې زده کړې
چې کله کله د نجونې یو سن ته ورسېږي، هلکان په ټوله کې اووم اتم ټولګي ته، بیا دوی یو ډول مکتب نه تښتي، ښوونځي نه تښتي، خوند هم نه ورکوي، بېلابېل نور موضوعات وي. نو ما تاسو هسې پرېښی دی که نه مجبوري وه؟
نه نه زب خوانځي کې ډیره تکړه وم او ډیر مې وختل چې خوانځي مختبو زما او کله چې خوانځي نه پاتې شو فکر کوم یو ځینی شی چې زما په روحیات باندې ډیره بد اغیزه کړې و هغه بامده و چې زه له خوانځي څخه پاتې شوی وم او له خپل سن څخه مې زیاته یعنی دیواله می فکر کاو یعنی ټول متویل چې تر اوسه کوچنی انجلی به خبرو یعنی سر دی نه خلاصيږي مګر ما ډیر زیات فکر ورته کاو مغه چې ما به خپل زده کړی ته یعنی ډیر زیات لمړیتوب ورکواله خو اته خپل خويند سره مې کورنۍ کې مې چې سنجونه ویل غوي سره ما د کوخه کاو چې زموږ کورنۍ کې فضل د خدای دې به سواد انجلی نشته او غوي سره مې هم مرسته کوله چې مختلړ شي او خپل مې هم د کوشش کاو چې اډاقل دغه نمره پوري نشي دی او به سواد ایم زای ته چې رسیدلم لږه ځای څخه باید مختلړ شم او هغه یو تاریخ چې په افغانستان کې تکرار شوی دی چې خزینه لوست درلو دغه اده قل زبرته تکرار نکړ
تاسو بل اخر د کور لارم دی لړی ته دوام ورکو دا خپل ستاسو ذہنیت او کنه مور پلار د کورنۍ غړو متشوکول چې نه په کور کې دوام ورکړي او بل اخر یو ځای ته باید ورسیږي
او ټول کیس مخ کورنۍ داسې ځای و چې کله چې لوست کسان ډیر ټول خلوست نه و البته خلوست کسان پکې ډیر و کتاب هر چیرته موجود و په دې باندې تاکید کېده چې باید خپل وخت وسګار تیر نه کړو درس وایو او مخبل همام د علاقه درلوده یعنی زه په دغه لوستلو کې دومره افراطي وم چې کله کله زه نور د ټوکی کوم کله به چې کورته میوه راغله هغه کارتن کې به چې میوه راغله زه باید ډیره خوشاله وم ول چې د کې چې هغه خبرونه وي زه هغه ول ولم چې څه شی لیکل شوی دی او نوې خبره زه واورم
او بل اخر استاسو دې هڅو رنگم راوړ بیا چې سانس درجه در رسیدلې یا د خون کو دروزنه پروگرام متعقبه د ته مڅنګ لار پیدا کړه
او کله چې زه لکلي څخه اوخ مخکل کې وسیدل کله څخه چې دلته راغلم نو مې بیا فکر کوم دومره ستړي چې ما په دې برخه کې تیر کړی ډېر کم خلک به تیر کړی یعنی دوه درې کاله لکه یو څوک چې رسمي دند ور لري سهار به زه لکوره وتم تر مازیګره پورې به زه په دې پسې ګرځم چې ولاره پیدا کړم او یعنی زه پر رسمي توګه هغه څه چې ما زده دغه رسمیت ورکړم ځکه چې اوس خو متاسف یم چې کله یو سند ونه لري که تاسو 16 هم وي نشي کولای چیرته کار وکړي یا مثلا هغه څه چې غواړي هغه ځای ته ورسیږي بیا ورسته د تسلار او دوستانو طریق نامه پیدا کوم مرمن کلتوري ټولنیز بهیر دلته مو سره ډیر مرسته وکړه او زه په دې وته ونه دم چې په دې پروګرام کې شامل شم لاغه نو ورسته بیا مخبل دند مې چې واخسته لاغه سره زه خوون کې مقرره شوم بیا ورسته د دوه کال یعنی بیا زما رسمي حق مو کولای شوې چې دا ولولم یاغې کې به مکه مستون
ځو نه څه سبب وو څه هدف مو درلوده چې تاسو دومره زحمتونه وباسئ
خب هر څوک کوچنی تو بس فکر کوم یو فکر ځان لپاره لري او مال کوچنی تو بس هم دا فکر ځان لپاره درلود چې باید یو مخکخه خزه اوسم
اها بل اخر نن تاسو په خبرونه کې را سره ځان هم د مخکخه حساب وای وړاند به حساب کتاب سره کو چې رختیا مو حساب ځان رسولای کنه
صبر بر راځي کنه
او دی میرمن کلتوري ادبي بهیر ته مشکله لار پیدا کړه هغه تاسو د پرمختګ یو سبب شو
ډیر زیات هر کله چې کله څوک میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یادوی زه فکر کوم چې هغه زموږ ژوند یو حصہ ده کله زه منکر کید لای نه شوم ترې زه کڅه حمزه چالت راغلم ما لزان سره کتاب را وړای وو ما ول زه تا غوړم د کتاب چاپ کړم لومړی ځل چالت و راغلم یعنی د تشلاس نه زنه او مطلب لی خو هغه ته چې شایان ماز د کړی غوښ چې موږ هلته چې څومره مرسته ما سره شوی ده هغه کزه په نشته حساب کړم نو بیا وېست کوم چې سره نیکی ونه
لاس نیوي د وښو نه خسته
bale ډیر زیات ما لوان لاس نیوي وښو ما ته رحمایي وښو
ریفال میرمنې دی سایره شریف او داسې نور د پمنګ وخت وخ را غواړو د دې په دې هڅه باور سره غږیږو خو تاسو چې تر خوشاله کې خاطر لري نو د ویار د ډیرو غنو افغان میرمنو لپاره
افغان میرمنې فکر کوم ار څوک چې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر ته ورغلي دي لای ولار نه لای ولار د هغوی لاس نیوي شوی ده
تاسو بیا ورسره د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کړی دی او په دې برخه کې مزنی کتابونه لیکلي دي او په نور برخه کې لیکلي اول خو کله کتابونه را تعارف کړي څلور کتابونه مو لیکلي دي په څه برخه کې دي
او لمړی ما چې موبایل تل مرمن بهیر ته کتاب سره ورغلم نو زه په دې باندې نه پوهېدم چې کتاب لیکل به څنګه کیږي بیا یو دوستان ډال څه خچاره ته وویل چې کتاب لیکل داسې کته پاره برخه کې وغوړي څه معلومات ولر کې بیا نو زموږ په کورنۍ کې د متلونه د لنډۍ د درخشانانو باندې ډیر زیات فوکس کېد او ډیر زیات
زما د استعمالي ګوم به پر روزمره ژوند کې
زما نیکه ډیر زیات هغه متلونه چې موږ په سیمه کې مرواج دي دغه له خلې څخه خلک وایي چې ویل شوی دي البته متل خو ویون کینه لري څښتن نه لري نو بیا هغه زما زده او بیا مخپل په یو هفته کې ما په ډیر سادهګۍ سره وکول شو هغه سم چې په ذهن کې ولغې څخه او نیم سو متلونه مرا ټول کړل دا مې چې کله سره یو ځای کړل مېرمن بهیر ته مې یوړل ما غواړم دا کتاب چاپ کړم هلته هغوی راته ډېرې تشویق کړم ویل چې دا خو ډېر ښه خبره ده او دا بشپړ کتاب دی او هماغه او نیم سوه متلونه ما نه په څو وخت کې هغه کتاب چاپ شو نو هغه
د متلونو شو بل
او بیا له هغې نه وروسته بیا ما یوه کیسه لیکلې وه بیا مېرمن بهیر ته هغه ما یوړه ما د اصلاح دپاره یوړه زه نه پوهېدم چې دا کیسه به د ماشومانو لپاره وي اتل به ستوري راوړي او دا کیسه چې مالته یو ډب یا کله چې دوی یو کتل ویل چې دا خو د ماشومان لپاره ډیره ښه کیسه کېدلی شي بیا کله چې ما ماشومان او ادبیاتو کې دا خبره چې ما واورېده لږ مطالعه وکړه زه پوه شوم چې دا کیسه د ماشومان لپاره لیکل شوې له هغې څخه بیا وروسته کتاب جوړ شو مصور بنسټ هغه کتاب چاپ کړ
اتل به ستوري راوړي
نه نوم خپل ورته انتخاب
کړو نوم دی کنه
او ښایسته نوم دی او زه د نمونو په انتخاب کې همیشه ډیر دقت کوم او ډیر مخکې
کتابونه راوړي دي تر سره چې بیا موږ یې ولولو کنه
والله نه مخروړی
نو د توفا چیرته سړی سي لکه تلګه چاته ورسیږي لکه تاسو کتابونه لپاره اوس مونږ کار کوچ تاسو کتابونه لیکلې اتل با ستوري راوړي او متلونه دوه کتابونه شو دوه نور کوم برخې دي
بیا لګې نو ورسته بیا کله چې پوښوم چې ماشوم ادبیاتو کې خلا موجوده ده کم کار ورته شوی ده نو ما فکر وکړ چې په دې برخه کې زه کتابونه یو څه ولیکم دا به خبره وي بیا ځنه اجبارې ما شروع کړلې چې هغه څه چې د ماشومانو لپاره د وې روزنې لپاره دغه د اوس عالمان او په هنس نظر لري ځکه د ماشوم پروژنه کې موږ تاسو ډیر ستونزې سره مخ یو هغه مې ځنې جبارې مې وکړې ځنې ملکنه وکړې ځکه چې ما په دغه برخه کې زده کړې هم دوام درلود او لږه سره سم ماشومان ته کیسې هم لیکلې بیا په هغه وخت کې مصور بنسټ زما دوه کتابونه نور چې یو وو د خاور خپلې او بل هم وو د ماشومان لپاره کیسې وي چې نه پېږم شپه وو کیسې پکې دي
خپره فکر کوم دا مالوسته
او هغه می چاپ کړ او بل دغه مقاله چې ما ویلا خغلی محب الله زغم او اناهیتا روحي سره چې غویم په دې برخه کې کار کوي او دغه سره مې دا کیسې یو ځای په یو کتاب کې چاپ کړې ماته مهمه نه و چې کتاب شوه ماته مهمه و چې دا مقاله یا دغه څه چې موږ لیکل دي تر خلکو پورې ورسیږي نو په کډه یو کتاب چاپ کړ چې هغه کتاب د یو ماشوم یو نړۍ
یو ماشوم یو نړۍ دا بل کتاب دی ها او متلونو کې تاسو کار کړی دی کوم متل دی چې ډیر خوندې در کړی دی او تاسو بار بار یې معنی باندې خوند اخلي چې ګوري او ری
ولا سخته پښتنه ده زه ډیر زیاته خبرو کې متلونه کاراو ملنډې کاراو ما وای مې ځنې متلونه دي ډېر کیسې لري کله چې راکې ساواره هغه سره
یو کتاب لري
او بل یو کتاب لري او هغه سره ډېر لوی فلسفه وی چې خلکو غلي کړی دي زه خپل کیسې هم کوم مې شت خپل خبرو کله غوښ خو استفاده کوم اوس مې داس خاص یو مثال ذهن ته راځي په اره موقع کې هغه یو مثال ډېر خزای نيسي
درس تاسو او هنر حاصل کړی دي چې موقع کې به ویل شي
تقریبا زکه چې موضوع کورنۍ کې دا هنر شته دی زما
کومه تل کې نه درځي لنډې کو خاتمن د سیو لنډې چې هغه تاسو په جبه یا خو درځي
لنډه کې دا څنګه د چټوله مرغه زما یعنی
کار دې کړې نو باید یو څه وی
نه نه مطلب دا دی چې ټوله مرغه زه نه وایم خدای وس ورځ کې چې زما ډیره پرشه بده چې ما یو لنډې نه بیا اوریدلې دا وای کته و نه خوړم وربله تا ته به جوړ کم زنجیربان په تعویزونه
معنی سخته ده
او یعنی که خپل
نوی دا فکر کوم
نوی لنډې دا اصلا کلیواله لنډې دا نوی لکلی څخه خارته لغلی
خا د دې ورا خو بلا
ورا خو بلا سی به درته وایم چې
په خبرونه په جریان کې دا کوم داستانونه مو چې لیکلي د ماشومانو لپاره اغل تاسو ته بن خپل یو څه خسته دي پن ما خسته ده فکر کوي تر څومره خلکو رسیدلی چې اغه یو ډول اغه ناغز منشي وي وي او فکر کوي چې یو بدلون راتلون کېده
داستانونه کله چې زه کتابونه مې چولې کله به د مرغه موږ ماشومان ته کتاب اول کتاب کومه خصل کېږي په زموږ تاسو ټولنه کې بیا ماشوم ته خو کتاب طبعاً چې کم اخیستل کېږي، هغه څه چې موږ غواړو هغه څه چاپېږي نه. لیکوال چې څرنګه غواړي چې هغه مصور چاپ شي، هغه سره ښایسته ښایسته انځورونه وي چې ماشوم هغې خواته جلب شي، د هغې کاغذ باید سم وي. دغه ستونزې شته دي د کتابونو په چاپ کې موږ لرو، ماشومانو ته کم رسېږي. خو البته دغه کیسې ما په سایتونو کې مې خپرې کړې دي، کتاب بڼه چاپ شوي دي. یعنی ما تر ډېره زیاته کوشش کړی دی چې دا کیسې تر ماشومانو پورې ورسېږي. له ماشومانو څخه مې کله چې پوښتنه کړې، حتی زه خپله کله چې زکاونکو ته مې د خپل کتاب ورکوم، هغوی ته وایم چې دا کیسې تاسې ولولئ. نور د کیسو کتابونه چې ورکوم په منځ کې دا هم زه ورکوم. زه غواړم چې د هغوی هغه خبرې واورم، ځکه ماشومان هغه څه ته پام کوي چې لویان هغې ته هېڅ پام نه کوي. دغه د موږ
کتابونه له تصویر سره دي؟
نه، د اتل بستوري راوړي تصویرونه دي، خو څه ضعیف تصویرونه لري، خو خاور خپیرۍ تصویرونه نه لري.
او ماشومان تاثیر پاړه تاسو وویل، بالاخره دا کتابونه که لویان لولي فکر کوي هغه ته یو پیغام لرلی شي که یوازې ماشومانو ته پیغام لري؟
دا کتابونه د کوچني عمر د ماشومانو لپاره فکر کوم نه دي، مثلا تر څلورم پنځم ټولګی پورې نه دي، له هغې نه لوړ دي. څلورم پنځم خو لوستی شي خیر، خو تر درېیمه پورې هغه دپاره دي. نو د لویانو لپاره پیغام لرلی شي،
یعنی کمیندې او پلرونه د کورنۍ نور غړي ولولي، هغه ماشومان ته یو پیغام ورکولی شي؟
او ډېر زیات ورکولی شي. او موږ تاسو ماشومان لپاره خو
ښه دي
کټګوري لرو.
او ښه ده. نو سیده وړاندې خپرونه کې غږیږو ستاسو په هڅو باندې. اتمن اوریدون کې ستاسو سره لږ ډېر آشنا شوي دي، بلکې ډېر آشنا شوي، خبرې مو ډېرې وکړې. هغوی به ستاسو په ژوند باندې تبصره لري، پیغام به لري، لا به له تاسو پوښتنې لري. اوریدونکو ته نوبت ورکوو، ستړي مشئ. لومړی اوریدونکی اخلو، خپله مو ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه اړیکه نیولې، ستړي مشئ. خبرونه ته بخیر راغلی. زمونږ تخنیکی همکار عبید اشاره کوي چې اوردونکو ته سره شته، نو لطفا خبرې وکړئ.
سلامونه علیکم، هیله وم نه اسلام تاسو تاسو ګرانو مېلمنې ته ځنګلي سلام. یو ځنګلي سلام تازادي په خوش نواز او رسول کول نه اوردونکو
سلام ډیر زیات خبر راغلی. محترم اوردونکو تاسو نن درته وای کوم ځنه درته وای
مننه کوم پر درسته درکمه. نو مې ورار دی زابل پار پر سنم دے زبل ولایت دے چپاون سالی شوی دے نریے دے بچان دے کلی اسدن کر عثمان صاحب سره خلاط مرکز صاحب سره باری کے کیا
پردے سب دیر زیاد بخیر راغ لے مسافرے کے تخلص مو پردے ستے
یار خو مسافرے کے ہم یہ تخلص نیم پردے سے جونل پردے سے سر دے خدا خاطر سے سوا کتنا سمر کول کلی فاطمہ ما بشمول جوانان خدا خاطرم
دا مسافرے پوری کوم لنڈے اور تیار دا
وی مسافر سخت خواری ده، سخته مکلی پا پردی وطن که یم.
مسافر خواری ده برام هوری سو کوزهی نظر کهی
نه اوز خو باران نشته زابل که که نه
دست باران نشته سر باران خو رحمت ده دوی دیری دسته.
خبرونه که به چه ویل غواره تبصیرات زمونگ دی اونه ده مخکخی خزی پاره پختنه لره پیغام تبصیرات ده اغی جوان تاسو آوری ده؟
بله و مننه زین کوم په خاص تو په ډیر مننه مخکښ شې زه سر ټول شخص تاسو پرونی پیل کړی دی چې په منې راغلل ځالې کنه څو په شریو پر شمه راشي له دې څخه ډیر زیاته مننه کوم. د یو ښه ستاینه نه پوهېږم څنګه وکم، ستاینه د دې څنګه وکم. په دې کتابونه تاسو کړی د ماشومانو په اړه او دې خپل کم پرمختګ کړی دی مې ډیر زمنندوی او دې څخه دا غوښتنه یو پسنه لرم
کتابونه لکتر لگولی کیا دو دوی دو جوان یو برخه ورته ورسیږي هغه خاصه حق حقوق نشه
تا کتابونه دی غواړو چې نور هم په هواد کې د خپل لیکوالو کتابونه چاپ شي، د خپل ماشومان د فرد خپل هوادوال د فرد دا ډیره شوی. او هغه مېرمن ته په لری پروتوسن کې په شاته سارا او کې دې شواد نه لري دې حالت له خپل مشغول سره سم چلن نه کوي، فقط دا سم چلن چې تلي او یا هم دې سوادي ته هڅوي سوات نه کوي، هغه دې پیغام لري. او دا اوس چې کوم ژوند تو روان دی و د په هند راسته خمر داخله کو چې در فتو سمته فهمیز مرکزونه وره
عبد الغفار پردیس ډیر زیات مننه ستاسو پختنه مو وخصته وړاندې زونه چې لزابل نه موړی کني ولې و مننه ستاسو لاړی کنه بل ورتون کې عمر سره د خبرونه کې ستړي مشه خبرونه ته بخیر راغله مهرباني
السلام علیکم برور امید لایم د مزار ولایت څخه
وعلیکم السلام امید ډیر زیات بخیر راغله مزار نه امید چې تاسو خوې
تاسو ملوانی تم احترامات اونکی لی ورن کوم تاسو ټول کار کوم کو
تا وعلیکم السلام ډیر بخیر راغله مننه خبرونه متعقب کړي در سره تبصره لري پیغام پښتنه
دا تاسو ملمنه نه مې وړه پښتنه لرله مطلب کله مشمان روزنه په برخه کې سړی باید هغه اول جدي کوم اقداماتو کې چې مطلب دې ذهن وده وکړي
او زه نه ودو کې او بل اخر تر پای پورې خپاتې شي
bale bale
او د دې هڅو ته امید تاسو په کوم نظر ګورئ کله چې لزده کړو کې نول کېږي خپل کور کې زده کړو ته دوام او بل اخر یو هدف ته ځان رسول فکر کوئ او مخکې کې زده مونږ چې راغوختي تاسو ممدا نوم ورکوي د لقب ورکوي
یو د مخکې خزي په بار کې مطلب د خدمات ونه کړی او د افغانستان جامعه کې ډیر ماستر ته
ډیر مننه امید مننه امید اتمن د پښتنې جواب درکوي اغلی غنی ستاسو پښتنه نوٹ کړه او درته په خپل نوبت جواب درکوي بل لوردون کې تورزو چې دل کوم زیناړي کني ولي او څه ویل غواړي خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي بلې کا زمنګ سره مو اړیکه وصل وی غږ مو اورې نن نیمه غنی را سره د مخکې خزي په خبرونه کې ملمنه دا دغه په فعالیتونو غږی ګوچې تر ډیره د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کړی دی نو ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده لطفاً خبرې وکړئ
سلامونه هی کېلې احترامات ندران ثابتات او غنی خو کوي ته تاسو د ناس تکنیکرانو ته او د رادیو تر څنګ ناس تو ترلو او دین کې ځای کوم چې راغو ضرورت
ډیر زیات مننه ډیر په خیر راغلی خیر سه خو مننه بلې
شاپي تنګیوال نو وردګ ولایت د آباد ولسوالۍ د تنګی لخر طریقه خاص سره ټلیفون پلیکا وتر شو
وردګ نو اړیکه نیولې مننه مخرانه غو لطفاً کنو مبیا وایره شاپی تنګیوال شاپی و امرید خیر اوسه مهرباني د اغلې غنی د ژوند په اړه بچو ویل غواړی
خوشاله يم چې زمونږ غایوا وطندار کور کوي د مخکخه کډو په توګه څنګه اجرا کوي وخت پر دې باندې افتخار ویار کوو او عزت کوو لا غنی کور کوي نه هیله ده چې کوم کسان ته چې د تعلیم زمينه نه وي مساعده البته خوند ته چې په هغه سیمه کې امنیت خراب وي او اقتصادي هم پیاوړی نه وي او نشي کولای چې په خارج سیمو کې ژوند وکړي که انسان لارښوونه او راهنمایي وکړي ډېر به خوشاله شوم چې خوند او کورنۍ پرې عمل وکړي البته هغه کورنۍ چې اساس یې د جنګ او تعلیم سره خلاف وي او د خپل ژوند ښي او بدې خاطرې ورسره شریکې کا ډېر به خوشاله شوم
ډېر زیاته مهرباني ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه ته بن مستقیم ورزو اغلی نیمه غنی ته هغه پښتنې چې تاسو اوردونکو تر ډېره په لارښوونو باندې ټینګار کوغه به درته وایي خیر اوسې شفیع ورور ستاسو لاړی کنه ورسته اوردونکو تاسو ته بیا په 0992235540 او 0928255 شمیرې درځو خو که په ټوله کې د میرمنو د ونډې په اړه په ټولنه کې پیغام لرئ نو 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته غږ ثبتون کې ماشین شمیرې ته هم راته پریښی شي اغلی نیمه غنی په پښتنې تر ډېره په لارښوونه وي نو که په نوبت سره یا اوریدونکو ستاسو لارښوونې واخلي
او ډېره مننه زه هم ټول اوریدونکو ته بیا هم درنښت وړاندې کوم او په سر کې عبدالغفار پردیس صاحب ته چې له زابل څخه
یې
دوی وویل چې زه پردیس یم یا مسافر یم زایم په افغانستان کې چې پار کونج کې موږ اوسې موږ مسافر نه یو همدغه مو هیواد دی او باید وخورو خپل وطن وګورو بل ځای کار وکړو له نورو خلکو سره کار وکړو خپل وطندارانو وپیژنو اشنایی پیدا کړو دوی وایي چې دغه پیغام څه دی چې هغه په لر پرتو سیمه کې ماشومانو ته کتابونه نه رسیږي څو وخت مخکې یو د ماشومانو د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې لخوا د ماشومانو لپاره 500,000 کتابونه چاپ شول چې په هغوی کې دغه د ایډیټ او د سمونې چارې ما په غاړه درلودې ما ډېر زیات هڅه دا وه چې دغه کتابونه که هغوی ته ورسیږي ځکه چې یو لیکوال خدوم را امکانات نه لري چې خپل یو کتاب ولیکي او هغه کتاب یا
چاپ کړي چې خلکو ورسوي،
یعنی دومره زیات چاپ کړي چې هغه ټول ماشومانو ته دی ورسیږي. خو دا غسه فرصتونه چې کله موږ ورسره مخامخ کیږو، زه خپل زیات کوشش کوم چې په لره پرتو سیمو کې ماشومان مېرمنې هغه اړکسان هغه ته دا ورسیږي. او دا پروژه په زابل ولایت کې هغه نه درلوده، دا الته دوی خدمات نه درلوده،
زابل پکې شامل نه و.
بله، ما په خصوصي توګه لازم کسانو سره تماس ونیو او دغه سره ما وختنامه وکړه چې کتابونه کاغه ولایتونو ته زابل او هغه لري پرتو سیمو چې دي هغه ته ورسیږي، او امیدوارم چې کتابونه به هغه ته ورسیږي. البته دا ډیر کم کتابونه وي، ډیر وړه حادثه به وي، خو دا صحت کله چې موږ ته په مخ راځي موږ هغه څخه دریغ نه کوو، او همیشه غواړو چې هغه ماشومان هر ماشوم چې په هر ځای کې اوسیږي هغه حق لري چې د خنه ښه ژوند ولري. او دا زموږ تاسو ټولو غوښتنه ده، او د افغانستان هر ماشوم ته چې کتاب رسیږي فکر کوم چې هغه زموږ کور ته رسیدلی ده.
بالکل،
لاغې نه وروسته امید الله ورور فکر کوم نوم یې هم داسې و،
له
مزار شریف څخه یې سره اړیکه نیولې وه. هغه ویل چې څنګه وکړو چې د ماشومانو ذهن وده وکړي، د دې لپاره خو بېلابېلې لارښوونې پوهانو په نظر کې نیولې دي. تر ټولو ښه لاره او اسانه لاره چې موږ تاسو تاکید پرې کولی شو، ماشومان له کتاب سره، له لوست سره، له لوبو سره آشنا کول دي. ماشومان پرېږدو چې لکه د ماشومانو غوندې لوبې وکړي، او هغوی پرېږدي ماشومانو غوندې ژوند تېر کړي، او بیا له هغوی سره مرسته وکړو چې هغوی کتاب سره آشنایي پیدا کړي، کتاب ولولي، او په خپل د هغوی ذهني وده ته لاره چمتو شي.
ماشومان خو به پرېږدو، کله چې لویان، ځوانان او پیغلې د ماشومانو اکټینګ کوي، د هغوی تمثیل کوي، هغو سره بیا څه کوو؟
نه پوهېږم،
ماشومانو
ماشومان سره په ماشومانو انداز مه غږېږي. ماشومانو ته غلط کلمې مه ورښایي. ماشومانو ته د ډوډۍ په ځای مه وایي چې دا پاپا ده، ورته وایي دا ډوډۍ ده. زه خو د دې سره مخالف یم ماشومانو سره. البته ځینې وخت موږ ماشومانو ته دومره هغه ورکوو چې هغوی له لوبو څخه ایسارو، هغوی ته داسې جدي تقسیم اوقات ټاکو چې هغوی بیخي تنګېږي.
موږ اسان نمونه ولې ورته اخلو؟ د هغې ذهن وړوکی راته ښکاري که څنګه؟
موږ فکر کوو چې دا به اسانه زده کړي، بیا وروسته دوهم ځل هغه زده کړه کوي.
ذهن دوه ځله مصرفېږي،
دوه ځله مصرفېږي. نو ولې موږ ته اول سر کې هغې ته سمې خبرې ورونه ښایي؟ ده البته دا د پوهانو نظریه ده، زما نه ده، زه ورسره موافقه یم. له هغې نه وروسته شفیع تنګیوال ورور وویل، هغه ویل چې زه په تاسو باندې افتخار کوم چې تاسو کار کوئ. بلې، زه ورته وایم وروره، تر اوسه پر افتخار ته ډېر وخت پاتې دی، ډېر کارونه شته چې هغه باید زه وکړم چې تر څو چې تاسو په ما باندې افتخار وکړئ. کله چې له کلي څخه زموږ کډه راتله، نو په هغه وخت کې د پسرلي پیل وو، ونې هم نوې شنې شوې، او یعنی ټول ځایونه ډېر سپېره ښکارېدل. ما مې خور ته وایل، ما ویل کله چې مڼو وخت تېر شوی و، مڼو لګول نه وکړی. نو ما ویل چې زه کله چې د کلي څخه ځم، کله چې بیلته د کلي ته راځم، زه باید یو څه د ماشومانو هلته ماشومانو لوبې کول په ډېره سړه یا هوا کې، ما ویل دوی دپاره زه باید یو څه ولرم. او هماغه هدف له زه خپل کلي سره ښه راوتلی یم، او ټول زه نه بلکې ټول موږ تاسو ته هڅه کوو چې له ځان څخه هغه کسانو سره چې موږ څخه ډېر اړ دي هغوی ته یو څه ولرو. او بل دوی وایي چې د خویندو د ښوونې او روزنې په برخه کې موږ څه کولی شو. لومړی خو ډېرې هڅې روانې دي په هر کلي کې چې زه ګورم زموږ تاسو په لرې پرتې سیمو کې، هلته کوچني ښوونځي جوړ شوي دي، دوه نفره درې نفره هلته ورځي. زه وایم که دغه ښوونځي تقویت شي، موږ بله لاره نه لرو تر اوسه پورې له دولت سره هغسې، یعنی تر اوسه پورې هغه کار نه دی ورته شوی لکه اړین کار چې موږ ورته فکر وکړو، یا امنیتي وضعیت خراب دی، هر دلایل چې دي. موږ باید دولت په تمه باندې کښېنو. زه وایم چې دولت ماته راشي دا کار وکړي، که نه زما دنده څه نه جوړېږي. دغه ورور چې ماته ویل زنګ یې راوهلی و، دا مهمه ده چې موږ څومره زده دي، حداقل هغه څه چې موږ زده دي هغه له نور سره شریک کړو. زه وایم که دغه دوه درې کورونه په یو کلي کې خو به وي چې هغوی وایي چې زما لور دې تعلیم وکړي، که هغوی حداقل د هغو نور تاثیر راندې را نه شي، او پرېږدي چې د خپلې خویندې لونې یې حداقل په کور کې تعلیم وکړی شي، هغه له خپلو خورنډو سره د خپل فکر شریک کړي، وروسته خلک په دې باندې پوهېږي. او که دوی د هغوی ته تاثیر لاندې را شي، او دوی هغوی وایي چې نور خلک نه غواړي نو زه ولې وغواړم، نور خلک چې داسې کوي زه ولې داسې وکړم. متاسفانه زموږ په کلیو کې هم دغه خبره رواج ده، نو بیا دا پروسه بېرته شنډېږي. زه وایم یو نفر چې شته د هغوی څخه زده کړو او هغوی ته پرمختګ ورکړو، او دغه ورونه چې خپله زده کړې لري هغوی دې لطفاً د کورنۍ کې له خپلو خویندو سره له خپلو لونو سره کوشش وکړي.
بالکل خیر اوسې. دغه اردونکو چې مخکې اړیکې نیولې وې امید ځوابونه اخیستي وي، ستاسو لارښوونې ورته اتمن ټول اردونکو ته ورسېدې. بل اردونکي هم راسره دی چې تقریبا ډېر منتظر پاتې شوی، باید ځواب یې بل اړیکې هم تخنیکي همکار عبیدالله عبید اشاره کوي چې کېدلې ده. خو بل اردونکي لرو، خپرونې ته په خیر راغلې، ستړي مشې، لطفا که زر خبرې وکړئ. وعلیکم السلام.
زما ستاسو همکار نه ده چې تاسو د ماشوم د کتابونه لیکلي دي که نه؟
ماشوم د ادبیاتو لپاره یا د ماشوم د روزنې لپاره په ټوله کې
دغه کتابونه که تاسو چیرې استفاده ترې کړې وي نو د ماشوم په ژوند کې مستقیمه اغېز.
او ډېره زیاته مهرباني، ستاسو پوښتنه موږ واخیسته. بله اردونکي هم اخلو، وایي مستقیم اغېز به څه شاید لږ ډېر مثالونه تاسو ولرلی شئ. آغلي غني، خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مه.
سلام محمد، کار کوي تامین منی ته سلامونه ونی کیلو باندې
کوم. فضل محمد ورور، ډېر زیات په خیر راغلی، غږ مو ښه صفه دی، خدای مو خراوله.
کورم آباد، خوشحاله اوسئ. من منی خورکۍ خو ښه کارونه شروع کړي دي، خو خبره دلته دا ده چې اول دې ته ضرورت پېته او ټولو کتابو نه جاسي نه ډېر ضرورت دا ده چې ماشومان د مرګه خلاص کړي، او دا خپل سودي پیغامونه چې کېږي سودي کتابونه ولیکي په ماجتو یې وګرځوي په مکتبو یې وګرځوي چې زمونږ ماشومان له مرګه خلاص شي، هم به مکتبونه ووایي، هم به درس ووایي، هم به تعلیم وکړي. اما نن چې موږ ګورو زمونږ ماشومان ټول په رواني مرض باندې اوښتي دي، ځوانان اوښتي دي، سپین ږیري اوښتي دي. منه خوکینه دایې ده خوکې چې ته ځونه او یادونه کارونه کوي چې دغه یو باره کې د سود پیغام هم دي، که د سود یو کتاب هم دي، که چې خلک لږره پوه شي چې حق چېرته ده. وسلام پرې
او مونږ ته مو د خبرو وخت پرې نه خو دی. وسلام، خدای په امان. ډېره مننه فضل محمد ورور، ستاسو اړیکې نه چې پیغام مو درلودی او ورسره وړاندیز. بله اردونکي هم اخلو، تخنیکي همکار اشاره کوي چې په لاین کې دی او منتظر دی. په خیر راغلی، خپرونې ته ستړي مشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم ځینې اړیکه نیولي او نوم مو څه دی؟
نوم بابا جان شینوار یم، د لوګر ولایت په پلانم نه اړیکه نیولي.
شینوار صاحب خیر اوسې، خدای مراوله.
خدای دې وبخا.
مهرباني، لاند پیغام واورو.
خلاص وایم، او دا خو ډېر یو ښه نظر دی چې د ماشومانو په بابت کې، او ډېر خوشاله شو.
تاسو خپل ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده؟ کتابونه چې د دوی لپاره لیکل شوي دي هغه ورته اخلي؟
او والله نو ته اخلو، خو زه خپل د ننګرهار ولایت د شینوار د ورسالې مراشین ورسالې
هغه
خدای مکتبونه هم نشته که نه؟ دا نامې د خوانه خرابه شوي دي، خو خپله اوس خار تر وتی او خار کیندا چې مکتبونه نشته دی، خو څه خیمو کې
اما لیواله یې پټوله کې لیواله یې علاقه لري.
او ول ډیر علاقه لري، ډیر علاقه لري، او ډیر خوشاله شو چې دا خبرونه او مکتبونه خو په یو وسم په یو کتابونه ولاخلو. خو موږ هم دا خوښ دي دا مکتبونه لږ راته پال ځانن بيخي مکتبونه لري، کله په خیمو کې نه
راتونکو کې به د کونه روزنه وزارت استاذي ولرو ان شاء الله. خبرونه کې ډیره زیاته مننه ستاسو اړیکې نه چیرې سره نيسي، ولی کپټوله کوم په ډیره پیغامونه پاتې وینو. 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیر ستاسو په خدمت کې ده. خیر اوسې، ستاسو اړیکې نه نیمې غني کا اوردونکو ته په نوبت تاغه څه چې دوی غوښتل لږ ډیر بیان شي، مننه به دي وي.
او ډیره مننه. لمړی زوار زما د فضل محمد ورور پښتنه ته چې ډیره اساسي پښتنه وا، هغوی ویل چې سول لپاره موږ څه کولی شو یا تاسو څه کړي دي. لومړی به ووایم چې خلک وایي مځکه هغه سوځي چې اور پرې بل وي، او دا اور په موږ تاسو ټولو باندې بل دی او موږ ټول تاسو پکې سوځېږو. خو د کار کولو لپاره دوی ویل چې زه څنګه د برخه کې زما کتابونه که تاسو ټول وګورئ د ماشومان لپاره همدغه پیغام لري. زما په کتابونو کې هغه څه پراته دي چې ماشومان دې لپاره تشویق کوي چې هغوی پرمختګ وکړي، هغوی سوله وپېژني، سوله ولري، پوساینه کې ژوند وکړي،
او تاوتریخوالی
څخه لرې وي بچوي، او په خپله تاوتریخوالی زده نه کړي. زما کتابونه اکثر
او پیژنی
یو دبل حق و پیژنی
او د تبن جواب خسته چې خبرونه وخت بیا کم د مسلم یار په نامه باندې فکر کوم د فاران اوردون کو هغه استاس تعلیم باندې لګ ډیر خبره درلودل انتقاد خو ما پښتنه به داوی چې امدلته مو بس کړی د مخکزه لا کار کوي د تعلیم په برخه کې یعنی خپل زده کړی او دوام ورکوي کنه
نه زه غواړم چې زده کړم دوام ورکړم او امدغه خبره مې چې زه غواړم زده کړم دوام ورکړم اله دا چې ورورم جواب خسته وي او د غلا ورسته نقیب الله ورو له وردګو څخه هغه ویل چې فکر کوم د دغه کیسې چې مال لیکلې د په ماشومان ته مال وستي دغه باندې مستقیمه غزل لري کنه ول نه خپل کیسې خو البته د کیسو کتابونه ماشومان سره خپل زده کوونکو سره وایي ما زکه زې وخون کیم زه هغه باندې دومره مستقیمه غزل لري هغه څه چې تاسو په بل کتاب کې ماشوم ته ورخایي هغه په نیم ساعت کې زده کوینو په یو کیسه کې تاسو وړ چې په یم ماشوم ته ورکړي په یو کیسه کې شاید پلاستیک خو کې غوې ته ضرر ورسره
او دا خود کتابونو ډرامو سریالونو موضوعات شو چې ډیر زیات راغلی یو وخت کې به و چې وېد کېدو به مور به کیسې کولې کنه بالاو د چی شي او چی هغه اوس ورکشي وی دی فکر کوي هغه تاثیر ډیر وکړي کتابونو یا د سریالونو فلمونو
نه نه هغه کیسې باید ورکه هم نشي په یو ډول نه یو ډول شته که تاسو ارتشانه پښتنه وکړه یو کیسه به په یاد وي چې یا مور ورته ویل یا نیا ورته ویل یا پلار ورته ویل یا میکا ورته ویل دا
ذهن د ودې لپاره هغه ډیر مفید تمامې دل شي ګټور کده
هغه هغه چې څومره مفید تمامې دل شي د غیث خیس کوم انکار نشي کولای کله چې یو ماشوم باندې د افسر باندې لاس کېږي او تاسو هغه ته کیسه وایي فکر کوم د دنیا هیڅ یو په بل دي څنګه کارونه کړی چې ماشوم په مغز باندې متلای غیز لري bale لغیت خورسته بابا جان شینواری لالوګر ولایت څخه اړیکنی ولې وغوی ویل چې اول لمڅخه خو هي څرګنده کړی زور د وخت وایم چې لاله ډیره پاتې ده ډیره زیاته مننه او دوی ویل چې کتابونه اخلو ماشومان ته ما ویل چې موږ تاسو باید یو د بل په تمه پاتې نشو وخت سره زر دی او موږ تاسو څخه باید تیر نشي او باید ماشومان ته که پسرو زر باندې هم وي موږ کتابونه واخلو
ډیره زیاته مننه تر دې دمه د اردن کوم خوشاله او ساتل تاسو هغه هڅه ولید له خو کدي طرف ترا شو چې ستونزې مو هم لیدلې ته په دې برخه کې او ستونزې څه وی ډېرې
ولې نه پاره ټولنه کې لکه مو تاسو چې په کې وسیګو که یو څوک غواړي عربیا خزه وسیګي غواړي چې پرمختګ وکړي نو ستونزې به ډېرې زیات په مخ کې پرتې وي خو زمې ډېر وخت ستونزې نه حساب او مزه موفقیتونه حساب او مغه کامیابی می حساب او ولې نه ما خو درته وایل چې ما دوه درې کال د دې لپاره چې د اقل ز یو رسمي سند ترلاسه کړم ما ډېر زیات منډي ورته کړې دي هم دا اوس هم دا غرسه د لپاره چې مثلا زه غواړم چې ماشومان لپاره وکړم یعنی په اسانه باندې نکېږي زه یو ځای خون کې په پاکستان دلارم لږه تر څنګه چې کله لیکوالي کوم ځکه چې یو څلې کما یو څه غواړم چې هغه چاپ کړم په غیر برخه کې تابان چې زه بستون ځلارم په زده کړو کې بستون ځلارم تاسو پیږی چې په پاکستان کې اقتصاد هم رس په خونه دی ولاړو دغه تر څنګه دغه دولتي پانتوم ته کامیابی تلم دومره اسانه خبره
لستون ځخه د تریدلو چل درتلو ځینې خلک وایي ماته چل نه راځي
والا زه مالم شم ته څه ما درته وایل چې دا تصمیم نیولای و چې د ستونزو په مقابل کې بدريګه ما او زه به یو ځای ستاسو ځان رسوم اس کلمې مدا فکر نه کړای مثلا ما خوانځي پری خایو په کور کې ما هم درس لکه خوانځي ته چې څوک زی اما رس کال په کال ما کتابونه تبدیل ولا او ما لوست ذکر کولې او ما هم د تصمیم ترلو دا چې زه باید لدی حالت خزانو پس
لدی او راخوا اوس په کوم کارونو لګیاي چې تاسو په غو مصرف وي
زه د ماشومان لپاره چې څه ملي کړی دی غواړم هغه باندې کار وکړم زیات هغه
لار ډیر کار
وکړم هغه چاپ کړم د ښځو په برخه کې ځنې کتابونه دي چې غواړم هغه باندې کار وکړم د مرمن بهیر سره الته کله چې کار کوم د ښځو په برخه کې د ښځو د ادبیاتو او د فرهنګ او د کلتور برخه کې چې غوي کار کوي کله نو څه چې معلوم دی د مرمن کلتوري ټولنیز بهیر مو غواړم چې غوي ته واده ورکړو له غوي سره لاس نیوي وکړم او د غوي لکه ما چې څنګه زما لاس نیوي وشو د نورو زل لاس نیوي وکړم په دې برخه کې بوختایم او د هغه تر څنګ غواړم چې زده کړو ته دوام ورکړم او په مخ لاړه شم او غواړم د ماشوم لپاره د ادبیاتو لپاره یو بنسټیز کار وشي تر څو چې په افغانستان کې کله کې د حکومت نوي د اداره نوي خو هغه کار باید په ځای پاتې شي
لدی لارې به لګ ډیر اوایې د کور خرچوم برابرول شي لګ ډیر هغه مسولیت مونږ د اخستې تر ډېر ټولنیز فعالیت ته
نه زه د کور په خرڅه کې څه مسولیت نه
لرم مسولیت
پیسې ګټلو څه ورته وایي استعداد نه لرم
او خدمت لپاره د هلې ځلې
کول
بلې ډېره زیاته مهرباني هغه غني چې تاسو موږ سره د مخکښي خزي د دې ونې په خبرونه کې میلمانه وي او تاسو پیغامونه تر اوردونکو ورسېدل متل د قرض وی کا دریاد شو لنډې او متل د پاتې
وی متل د پاتې وی وایي چې
چوي چې ژوند باقي اوسې او څه خو دي
او ویل
یار زنده صحبت ده
یار زنده صحبت ده
متل ده کنه
په پښتو ژبه کې هم د سم هغه ماډل ورته ولر خو
ما زه درته اخر کوم امر ستو وکړه
نقل مورک
اندې زیاته مننه تاسو له حضور نه خبرونه کې تر په دې هله چې راتلونکي کې هغه حد سي او اهداف چې تاسو لري کار بیا په خبرونه کې را سره وي هغه تر رسیدلی وي او لا بریا ولري او دونکو تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره و د مخکې خزي د دې ونې خبرونه مر سره په ګډه واوریدله امید چې د خوخي وړ مګرزیدلې وي د دې خبرونه لخت دو سره سم د نیمه نړۍ خبرونه خبرېدو ته چمتو ده چې فرشتي غنی چمتو کړي ده په د خبرونه کې د خزینه خبريالانو په ژوند در سره اغلی غنی خبرې کوي تاسو د دې خبرونه خبرېدو ته رابولم زمو په پاک خدای سپارم د خدای پامان
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تلسکلنې د انجلی لپاره تکل سوي ده
زلفه غفاری ما د میدان خار وسنې خارواله
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلامونه زه سحر ګل میرزایم د نیمه نړۍ دغه خبرونه په ټولنه کې د خزینه خبري اعلانو فعالیت ته ځانګړې شوې ده له وروستیو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې خزو یو ځل بیا پر رسنیو کې کار کولو ته ځلخه کړ او هر ډول ستونزې په ځان ومنلې خو په دې لار کې لا هم مزل سخت ده د ټولنې وګړي خزینه خبري اعلانو ته په کومه سترګه
ګوري
خزینه خبري اعلانې نور افغان خزو ته څه ګټه رسولې شي
یعنی د یو ټولنې تغیرول ډیر زیات سخت کار دی لیکن مسلکی له لحاظ من کولای شو چې
او کچيري و خبري اعلان له ستونزې سره مخ کیږي نو څوک غږ واوري
دا مرکز جوړ شوی دی د ستونزو ته
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی او راپور چمتو کړی چې په دې راپور کې د خزینه خبري اعلانو اړوند ادارو او خلکو نظرونه شامل دي د پرونی پوګدو کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د خزینه او برخې مشر مرکه هم لرو خولمړی راپور او
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پر اکثره رسنیو بندیز ولګول شو او په دې رسنیو کې د خزو کار کول خو ناروا ګڼل کېدل خو د موقته ادارې پر رامنځته کېدو سره یو ځل بیا له رادیوګانو د خزو غږ واوریدل شو په تلویزیون راښکاره شوې او په چاپي ورځپاڼو یې د قلم کارولو حق پیدا کړ
افغانستان کې د خزینه پولیسو او په پای کې د چین څخه خزېره
خوز هم دلته پر رسنیو کې د خزینه او کار کول دا سیدی لکه پاغزو ډکلار چې قدم وهې لیوی خوادي د ټولنی زهرجنی خبري زوروي ل بل خوادي د کور کلی گاونډي او مشران درته په بد سترګ ګوري او تر ټولو سخت دا ده چې لوستي او لوړپوړي چارواکي هم کله ناکله تبعیزی چلند در سره کوي ملایکه احمد زئی یو له غونجونو څخه ده چې د وی نړیوالی رسنی سره د خبريالي په توګه کار کوي هغه اړه د په اونۍ کې 15 ورځې پر بیلابیلو موضوعاتو ریپورت جوړ کړي خو ټول نه هغه ته په کومه سترګ ګوري
په لومړی کلونو کې څو ځلې دغه سه پیښ شو سه کله بتللم نو حالت به یو خواته به وزیر یو څوک بغګیده مګم کله به چې نه نوتم دا رام چار طرف ته چې می څوک ناشتي یا خوته ناشتي ترڅو به چې ما وسل ست کول جوړول ټول به ماته متوجو دی خو دې برکتل یعنی باوجود سپیغه وخت هم ما دغه سه تورې جواب درلوده چې دوریز منه کار دی تور عینکی به میپسترګوي خو بیا به دوی تجاله بوا نو زه به د شرمیدانم چې وس وزیر ما ملامت نه کی په ما خاګونه کی چې ګویا زه دلته خبرې کوم وینا لرم او داخلو کو توجه ټوله تا ته واوخته
ملائکا احمدزی له څلورو کلونو راهیسې په مستعار نوم خبریالی کوي. هغه کوم جبر دې ته اړه کړی چې له خپل اصلي نوم څخه تیر شي؟ په خپل اراده وایي،
ما په خپل د همدغه کاکاګانو د کاکا زمنو د خپلوانو له وجې نه، ځکه چې هغوی ما ته عزیز و، ما نه غوښتل هغوی ناراحت سي. هغوی ته هم زه عزیزم، خو فرق یوازې په مفکورو کې و، لید نظر کې و. هغوی په بل لیدور ته کتل، ما په بل لیدور ته کتل، خو تر څو چې ما خپل لیدور ته ثابتاو، ما دوی نه ځان پټ ساته.
په افغانستان کې ناامنی، لږ امکانات او جنسیتي توپیر د ښځینه خبریالانو د کار پر وړاندې لویې ننګونې شمیرل شوي چې کله په ښار او کله کلیو کې زیاتې شي. کندهار چې د هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی او اکثره له دغه ولایته د ښځو په اړه ښه خبرونه نه اورېدل کېږي، همداسې ښځینه خبریالانې هم پکې کمی دي چې دغه کم شمیر ښځې هم له ګڼو ناخوالو سره مخ دي. هیله د کندهار په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کوي. هغه وایي سیمه ییزو رسنیو ته کار کول نه یوازې سخت کار دی، بلکې ګواښونه هم سخت زیات دي. د خلکو زورونه او په دې ولایت کې پراته باورونه خبریال انجونې ډېرې زوروي، خو تر ټولو سخت ورځ یې هغه وي چې په دفاترو کې یې هم استعداد ته په کمه کتل کېږي او د مدیریت او رهبری دنده نه ورته سپارل کېږي. نور سبه له هغې واورو.
زموږ د کور کومه شاوخوا چې خلک اوسي، دا عادت لري چې سهار وختي راوځي او د کورو مخ ته سره کښېني. دوی به ناست وه نو ما ته به یې کتله چې دا چیرې ځي، د کوم موټر سره ځي. او ځینې ځینې وخت به مې داسې خبرې هم اورېدلې چې دوی به ویله دا زموږ کوڅه دې خرابه کړې ده، زموږ په کوڅه کې تر ننه داسې څوک نه و پیدا شوي چې هغه د باندې ووځي په راډیو کې خپل غږ وباسي. زموږ کوڅه، زموږ ماحول، زموږ چاپېریال د پلاره د نیکه دی. ته څنګه داسې ښځه په کښې کې پیدا شوې چې ته د باندې وځې؟ داسې ډول ډول باورونه یې بیا د دې نجلۍ ذهنیت دومره خرابېږي چې هغه کوشش کوي چې د دې ټولنې څخه ووځي.
اخوا بیا په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ یو شمیر ادارو یو نوی منشور جوړ او لاسلیک کړ چې هدف یې د کار په ځای کې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د کاري او جنسیتي تبعیض او د هغوی د ځورونې مخنیوی دی. د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز مرستیاله امنا مایار وایي چې دا به په رسنیو کې ښځو ته د مسؤون کاري چاپیریال په برابرولو کې مرسته وکړي.
لا یو نیم کال نه را په دې خوا چې دا مرکز جوړ شوی، یعنی غواړي چې د ښځینه خبریالانو په برخه کې کوټلي ګامونه اوچت کړي او پورته کړي او د دې ستونزو ته په رسېدنې دا یې وپتیله چې دغه منشور په څو لنډو مواردو کې یا مادو کې تصویب کړ او هغه مو له رسنیو سره شریک کړ، چې د منشور په پای کې د ځینو رسنیو مدیرانو لاسلیک مو هم واخیست.
په دغه خپاره شوي منشور او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په پالیسۍ کې په کلکه له رسنیو غوښتل شوي چې ښځینه او نارینه خبریالانو ترمنځ توپیری چلند له منځه یوسي. په رسنیو کې د وړتیا له مخې په مدیریت، تصمیم نیونه، مقرری، ظرفیت لوړونه، د حقوقو ورکول او د هغوی د شکایتونو اوریدل د دې منشور مهم ټکي ښودل شوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ګوتو په شمیر ښځې د رسنیو په مدیریت او تصمیم نیونې برخه کې فعالې دي. یوه له دغو ښځو څخه د کلید ګروپ مشره اغلې نجیبه ایوبی ده. نجیبه ایوبی نه یوازې د کلید ګروپ مشري په غاړه لري، بلکې د ژورنالستانو د ملي اتحادیې مرستیاله او د رسنیو او سولې عالی شورا غړیتوب هم لري. اغلی ایوبی څنګه ریاست ته ورسېده او نورو ښځو ته د ښځینه خبریالانو ګټه څه ده؟ په خپله به یې راته ووایي.
کله چې یوه ښځه له کوره وځي، طبعا له ستونزو سره مخ کېږي، نو ځکه زه هم له دې ښځو مستثنا نه وم. کله چې مې په رسنیو کې کار کول پیل کړل، بېلابېلو کسانو، زورواکو، قوماندانانو، حتی د پارلمان د غړو لخوا ګواښل شوی یم. له بلې خوا په نرواکه ټولنه کې د یوې ښځې کار کول هم تر ټولو سخت کار دی، خو په هر صورت ما دا ټولې ستونزې وزغملې، ځکه زه فکر کوم د رسنیو په رهبرۍ او راس کې د یوې ښځې پاتې کېدل ډېر مهم او ګټور کار دی، ځکه هغه نورې ښځې چې نوې رسنیو ته راغلي په پوره ډاډ سره کار سرته رسولی شي. هغوی په ځان باور او اعتماد پیدا کوي او فکر کوي چې یوه لویه ملاتړ یې تر شا ولاړه ده. همداراز باید ووایم په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو کار ځکه تر نارینه وو مهم دی چې کولی شي چې د ټولنې د نیم نفوس غږ پورته کړي. که چیرې ښځینه خبریاله نه وي، نو د ښځو غږ چوپ پاتې کېږي او نور یې څوک دغه غږ پورته کولو لپاره نه وي.
نو رست زن نداشته باشیم، صدای نصف نفوس جامعه را در رسانه خود نداریم.
لبل خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکی وایي چې په هیواد کې خزینه خبريالان له حمله دوه ګونی چلند نا امنی او نا وړ دود څخه کړیږي او د غکړنو په رسنیو کې د خزو پر وړاندې سنځي را منست کړی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین سید حسین اقا فاضل سنچارکی وایي چې د وزارت 15 میاشتې مخکې د خبريالانو شکایتونو ته د رسیدنې په پار یو کمیټه جوړه کړې ده، خو په وینا یې ډیر پروګرامونه د بودیجې د نشټوالي له امله نه عملي کیږي. د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز د سروې مخې په ټول افغانستان کې تر 1200 زیاتې خزینه خبريالانې او د رسنیو کارکونکو فعالیت لري چې له ډلې یو شمیر د مختلفو دلایلو له کبله دندې پرېښودو ته اړ شوي او په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو شپږ خزینه کارکونکي وژل شوي هم دي.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
هم خلک هم د خزینه خبريالانو په اړه بیلابیل نظرونه لري. راځي زینو ته غوښ
نو می برکت الله دې له لغمان ولایت سیدین کې ما خزینه خبريالانو ته من هم ضرورت لري، ځکه په دې باندې یو خزینه کول شي چې خپل غږ پورته کړو ته هم دا غوړي د نور خزې مشکلات حل کړي.
نن مې نورخان ده د قرغای ولسوالۍ اوسېدون کې
خزه جواز بيخي نشته چې بيخي لبان وزي بیا خبر لې خو پریده چې ما کلاس کې تا ته وران خبر جوړ کیا کم غب سلا شي دا ست موږ پرور نه کې جواز نشته. ده
په داسې حال کې چې د هیواد لنیم زیات نفوس مو خزینه تشکیلوي، خو د ستونزو د سپړلو لپاره یې په ډیرو لږو ولایتونو کې خبريالانې کار کوي. دا چې په کوم ولایت کې دوی کمې ستونزې لري، د ستونزو د اورېدو لپاره یې څوک شته او کنه، او دا چې څنګه کولای شو ښځې د رسنیو په رهبریت او تصمیم نیونه کې زیاتې کړو، زما همکاري فرشتې غنی په همدې اړه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د خزینه برخې مشرې وحیدې فیضي سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی فیضی ډیر زیاته مننه چې مونږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې چې تاسې وایئ د افغانو خزینه خبريالانو وضعیت په افغانستان کې څنګه ګرځوي؟
باید وایم چې دا څلور کاله مخکې حالات ډیر زیات بد و، لیکن اوس چې مونږ ګورو دا دوه کاله کې د خزینه خبريالانو ونډه ښه شوې ده، خو دا شاید یوازې په کابل کې اوسي. په هرات کې وضعیت وګورو، په هرات کې ونډه کمه شوې ده، هغه هم د ناامنۍ له خاطره ده. بیا هم مزار کې شاید ښه اوسي، لیکن په ننګرهار کې وضعیت ډیر زیات خراب دی.
که چیرته سی ووایي کومې ستونزې دي د خزینه خبريالانو چې هغه باید حل شي؟
زه فکر کوم هغه ناامنۍ ستونزه د ټولو لپاره ده، یوازې د خزینه ژورنالستان لپاره نه ده. دا ستونزې چې په دفتر کې پیدا کېږي، موږ غواړو د باندې ډیر کار وکړو. بل خبره، موږ یو پالیسي جوړه کړې ده چې د معنی آزار اذیت جنسي په نوم ده. یعنی دا پالیسي که هر دفتر کې هر رسنۍ کې دا تطبیق شي، زه مطمئنه یم چې د خزینه خبريالانو مشکل به ډیر زیات کم شي.
په دې کې لوی ستونزه تاسو څه ګڼي؟ آیا د خصوص ظرفیت لوړ نه دی کنه دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې په لوړو بستونو کې کار وکړي؟
هیڅ کلام د خصوص ظرفیت ټیټ نه دی، زه دا نه منم. تاسو دویمه خبره چې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي، اجازه چې نه ورکول کیږي، دا موږ څنګه تجربه کوو چې څنګه موږ کولای شو چې مدیر شو یا رهبر شو؟
تر اوسه پورې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې د دغه موضوع د حل لپاره څه کړی دي؟
موږ سیمینارونه لرو د خزینه خبريالانو لپاره چې هغه د څنګه کولای شي چې خپل ظرفیت لوړ کړي د مدیریت په سطحه، او بل دا چې رسنۍ مسؤلین سره ناستر لرو.
څومره خزینه خبريالانو تر اوسه د وسلوالو ډلو له خوا غوښل شوې دي، او د دې د حل لپاره تاسو د امنیتي ځواکونو سره کومه هوکړې تل رسیدلې یا کومه هوکړې لیک لري؟ کڅن
موږ امنیتي چارواکو سره په تماس یو، هر قضیه چې کیږي هغه ته ورکو، هغه د سړي د ښه امنیت لپاره موږ سره په تماس کې دي. یعنی موږ دا غوونه راضي، خو بیا هم غوښتنه مو ده چې د خزینه خبريالانو د تهدید په اړه ډېر زیات باید جدي اقدام وکړي.
له مسلکی پلوه د خزینه او نارینه خبریالانو توپیر نشته، خو کچیری د خزینه او موضوعات تر وګرځو نو خزینه خبریالانو ته ځکه اړتیا ډیر لیدل کیږي چې هغه د یوې خزی درد او احساس تر و نارینه خدر کولی شي، او دلته چې کلتوري ستونزې زخت زیات پرتې وي نو خزی په اسانۍ سره نه حاضرېږي چې له نارینه خبریال سره خبرې وکړي، چې په پیله کې غږ اوچتول هم ګران شي. خوګوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما سحر ګل میرزي درته وړاندې کړه هم دومره وه. تر بیا او بلې خپرونې مو الله مل شه.
بکم دے تور زلفے پیارا جلے شلے
بکم دے تور زلفے پیارا جلے شلے